یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله تخرغلست. نن دوشنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب درویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر له 14 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. پس پین بولده که د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 100,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. WFP د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره ګودامونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د کافي خوړو له نشتوالي سره مخامخ دي. د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې تمه ده چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 3:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره جمعه په خپله لومړۍ لوبه کې په یوه ګول سره ایران ته ماتې ورکړه. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې چې د لړم یا عقرب پر دیشمه پایته رسیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس نیول شوی چې په استانبول کې بم ځای پر ځای کړی و. د ترکیې انادولو دولتي خبري اژانس پر ټویټر لیکلی چې سلیمان سویلو نن د بمی حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکي یوه ښځه وه. د ترکی چارواکو په وینا په استقلال واټ کې چې زیات وخت ګڼه ګوڼه پکې وي د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او یو اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. او د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زلنسکي ژمنه کړې چې د دې ښار د څنډو د تصفیې لپاره عملیات به دوام وکړي. را سره اوسې قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په سپین بولدکې له پرونۍ نښتې وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. طالب چارواکي وایي چې ستونزه اوس حل شوې.
هلته بیروبار او ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، ورته کنټرول شوې ده.
په پلازمینه کابل کې لومړنۍ واوره او د خلکو اندېښنې
دا له خیره د جمعي اوله واوره مو غورځېدله، خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو او په دې خاطر چې د جمعي هیڅ امکانات نه لرو.
په کابل ښار کې یو شمیر سوالګر وایي چې طالبانو دوی له سواله منی کړي خو مرسته یې نه ده ورسره کړې.
مو په کور کې شپږ کسې یو، اوس ما دغه لور ده چې د کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یوه افغانۍ هم چا مرسته نه ده کړې.
او په یو بل راپور کې به واوري چې په کندوز کې د کبانو د روزنې فارمونو خواده کړي.
دغه درې میاشتې په جمعه کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي، تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړئ، بعد د درې میاشتو بغیر ګوبېته خارجي میان راځي، بیا فروانه کوي.
دا د یو فارم د روزون کې هلاوه د طالبانو له حکومت نه. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا او چین د ولسمشرانو د نننۍ ټاکل شوې کتنه په اړه جزئیات ووري، او په 15 دقیقې اونیس پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبرې کوو.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د هم د خبرونه لومړی موضوع په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه لپاره نښتی ورسته تړل شوې ده. ځایی اوسیدونکي وایي پرون دوه ځلې غرمه او مازدیګر د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ ډزې تبادله شوې، خو اوس آرامي ده. طالب چارواکي دا یو عادي پیښه بولي او وایي د ستونزې د حل لپاره خبرې او هڅې روانې دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو دوه ویډیوګانې خپرې شوي او ادعا کیږي چې په سپین بولدکې د پرونۍ نښتې دي. دا ویډیوګانې په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
په کندهار کې د سپین بولدک چمن په دروازه د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د پرونۍ نښتې اصلي انګیزه لا هم معلومه نه ده، خود دې پیخي ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې. دا ویډیوګانې چې لا په رسمي ډول یو لوري هم نه دي تایید کړي، خې چې د طالبانو په منځ کې یو ولاړ شخص په پاکستانی ملیشو ډزې کوي او ورسته نخته پیلېږي. لا د دې ډزو د مرجوب لیک کشمیر معلوم نه دی، خو هغه ویډیوګانو کې چې ادعا کیږي د همدې نخته دي، لیدل کیږي چې دوه پاکستانی ملیشا په مرمیو لګیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل هلته لویه جګړه نه ده شوې او په سیمه ییزه کچه یو کوچنی پیخه شوې.
کله کله داسې سوې تفاهمات پیخیږي په پلو باندې او کله په دروازو کې، ځکه هلته یو بیروبار او ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي. نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، بلته کنټرول شوې ده. دواړو غاړو مشران
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان عبدالنافی ټکور هم ازادي رادیو ته وویل جګړه د دوی او د پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ د غلط فهمۍ پایله وه او اوس څېړنې روانې دي چې اصلي لامل یې څه و. خو په ښکاره دا پیښه داسې مهال کیږي چې په روسیو کې په ډیورنډ کرښه د پاکستانی عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرېږي. همدا ډول په پاکستان کې دننه هم د افغان کډوالو د زورولو او نیولو راپورونه شته، هغه څه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرګون خودو ته اړوست او له پاکستاني وغوښتل چې د دې کارونو مخه ونیسي. که څه هم طالبان وایي یوازې پرون غرمه د یو نیم ساعت لپاره د دواړو خواو ترمنځ ډزې شوې، خو ځایي خلکو بیا ازادي رادیو ته وویل پرون مازدیګر هم د دواړو خواو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د پیخې په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له پرون راهیسې د لارې د خلکو او موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا و چې مازیګر بیا یو ټکان سره وکړل، خیر او خیرات اوس کوم مشکل نه، دروازه لا بند ده.
د پاکستان حکومت او پوز لا په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خوده. د سپین بولدک چمن په دروازه چې خلاص وي په ورځني ډول زرګون افغانان له ډیورن کرخي پورې غاړي اوړي او یا هم افغانستان ته راځي. له دې وړاندې هم په دې دروازه څو ځله د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ جګړې شوې چې وروسته بیا تر یوې مودې دا لار د خلکو پر مخ تړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې تیر شپه د 1401 هجری لمریز کال لمړنۍ واوره ووریده. بختور دی وی که څه هم دا واوره د ډیر وخت لپاره ونه ورېده، خو یو شمیر کابل خاریان وایي له وخته مخکې د واورې ورېدو او د ژمي راتک اندېښمن کړي دي. دوی شکایت کوي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سونګ توکو بیې هم د تیرو کلونو پرتله لوړې دي.
کابلیان متل کوي وایي کابل د بیزرو وي خو بې واورې دي نه وي. تېر شپه په کابل کې د نږدې دوو ساعتونو لپاره واوره ورېده. دا په کابل کې د 1401 لمریز کال لومړنۍ واوره وه. یو شمېر کابل خاریانو د واورې په ورېدو خوشحالي ښکاره کړې او عکسونه یې د خپلو ټولنیزو رسنیو په پاڼو خپاره کړي، خو یو شمېر بیا چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخته مخکې راغی او د خپلو کورونو د تودولو لپاره څه نه لري. دوی دا هم وایي چې د سون توکو بیې د تېرو کلونو په پرتله ډیر لوړې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي احمد ګل او نصیر ازادي رډیو ته وویل
دا د خیره د ژمي اوله واوره مو غورځېدله، خو متاسفانه چې موږ ورته ډیر خفه یو په دې خاطر چې د ژمي هیڅ امکانات نه لرو. نم تر اوسه خاص اخیستې، نم زغال اخیستې دی او نه اخیستلی سو. په دې وجه چې بیکاري ده، امکانات نشته، نو مزدوري نشته چې مزدوري وکړو.
تیر شپه په کابل کې د سګنی ژمی لمړی واوره وشول، موږ د واوري ورخت خوشاله یو ولې دخنیمو د سګنی جمی تیریدو ته دی موګه او پټوله کې د کابل خارو یا هم د افغانستان د یو سیمو سیدونکو چې سګنی جمی په ټولو د پاره ډیر سخت تمام شي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله ډیر خراب شوی ای څوک نشي کولای چې په یو وخت کې هم خپل کورنۍ ته خوراکي مواد برابر کړي او هم د کورونو د تودولو لپاره امکانات برابر کړي
دا څرګندونه داسې محال دي چې مخکې له دې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې پر روان ژمي کې د خلکو وضعیت له ستونزو سره مخ بللی او اندېښنې پرې خودلې ده خو دوی د مرستو ژمنې هم کړې دي تازه د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي پر رسیدو سره د افغانستان په لریو پرتو سیمو کې د 2000 ټن خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویل دي چې دا لړۍ دوام لري کابل خاریانوې د محل دی او ټن ډبرو سکرو به له 900 افغانۍ نیولې تر 2000 پورې ده او یو خروار لرګي لا 2000 به تر 1000 افغانۍ پورې دي د غشاند خوراکي توکو به هم لوړې دي د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د شنبې پورس ازادي رډیو ته ویلی وو دوی هڅه کوي چې د جمی پراتک سره اړمنو بیوزلو کسانو سره د سون توکو خوراکي توکو د غشاند درملو په برخه کې مرستې وکړي د یادونه ده چې همدا روان المریزه میاشت طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دوی د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یوې ځانګړي کمیټې لمخې پریکړه شوې چې د کابل په څلور زونونو کې څلور سوټونه د ډبرو سکرو ځای پر ځای کړي د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په خاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټن باید 9000 افغانۍ وپلورل شي خو کابل خاریانو هغه محل ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د اقدام ته هم خبرګون خودلای وو او ویلی و چې دا بیل وړه ده
و موریدل چې بیگا په کابل کې د سګنی جمیل عمرنۍ واوره وشوه او خلک اندېښمن دي چې د بایول د لوړیدو سره به دا جمعي څنګه تیروي په وروستیو څو کلونو کې په کندوز ولایت کې د کبونو د روزنې فارمونو وده کړې او په دې برخه کې زیات شمیر کسانو هم پانګونه کړې ده د دې ولایت کبروزون کې له خپل کاروبار نه خوشحالي څرګندوي خو د طالبانو له سرپرست حکومت نه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر وارداتو بندیز ولګوي ځکه د دوی په وینا بهرنیو کبانو د دوی بازار زیانمن کړی دی د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي
د کبانو فارم لرونکو کندز د کبانو د تولید لاړخه په ځان بسیا شوای دی په دې ولایت کې د کبروزنې فارم لرونکو وای چې کبروزنې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دغه صنعت په کندز کې دی ودی په حال کې دی خو دوی د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي ځکه د دوی بازار زیانمن کړی دی په کندز کې د کپروزنې د ټولنې مسول اتاولا په دې تړاو آزادۍ روړې ته وویل
امارت اسلامي نه غوښتنه دا ده چې د دې توجه وکړي خارجي میان د حد نه زیات راځي دغه درې میاشتې په جمعه کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي تاجرانو ته وایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړي بعد د درې میاشتو به خیر کو بیت خارجي میان راځي به فروانه کوي نو په دغه صورت کې بیت اوس من کولای شو چې مای پروري په خو درو
د کپروزونکو په خبره د کبانو هر اوس په یو جریب زمکه کې جوړ شوی او په کې 2000 ماهیان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په مده کې پلورلو ته چمتو کیږي حشمت الله چې خپل لاس جریب زمکه کې د کبانو د روزنې فارم جوړ کړی وای د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کپروزنې اواید خدای
مثال تیارمایی از دغارمایی از راو از دیگه د گذشته فروش مون فروشات ما
دلته موږ تیاره ماهی زغاره ماهی لقه ماهی مار ماهی او څو ډوله نور ماهیان لرو په خوا زمون کاروبار خو خو اوس یو اندازه پیکه شوه دی خو به هم شکر دی روزګار می پریچلیږي
پنځه درش کلن سلیمان چې په کندز ښار کې د ماهی په خولو دکان لري وای د بهرنوی کبانو په پرتله وطنی کبان لخه کیفیت او خوند څخه برخمن دي
مخکې حکومت کوم کاروبار خو وسم شکر دی خله خو شو غوډه دی په نسبت باندې به مخکې خو اوس چې هغه په نسبت باندې پیسې دومره نشته او دا ما زغاره مې چې د کیلو 350 روپے دی کیلو تیار به 400 روپے دی کیلو تیار به خلک ډیر خوخه نسبت د زغاره هم خار نه لري هم خو
د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وای په دې ولایت کې نږدې 300 د کبانو فارمونه موجود دي او سش کال په کندز کې 400 ټنه کبان تولید شوي دي د دغې ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن آزادی رادیو ته وویل
د کندز په ولایت کې تقریبا 300 فارمونه وجود لري. سابق کې مثلا 300 تونه بازار ته ارزه کول وس محصولات زیات شوي دي. مثلا سابق کې 300 تونه وس 300 تونه ماهیان بازار ته په کال کې ارزه کوي. الحمدلله تولید په برخه کې کندز تقریبا خودکفایي ته رسیدلی.
دا محل د کندز په بازارونو کې یو کیلو ښه کبان له 350 افغانۍ نیولې تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندز په شمال ختیځ زون کې د پریمان اوبو او د ښې هوا په درلودلو سره د هر ډول غلو دانو کښت او د حیواناتو روزلو ته مناسب ولایت دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او کلنی عواید یې هم له همدې درکه دی.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید دوی اتدا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کابل ښار کې یو شمیر سوالګر وایي د طالبانو د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه تر اوسه سوال ته ناست دي. دوی د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس ته ویلي دي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دې مهاله نږدې 12,000 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
دا په کابل ښار کې د یوې سوالګرۍ ښځې غږ دی. نوموړې ویل له ډېره مجبوریته یې سوالګرۍ ته مخه کړې. د ښځې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خپل کور او مړ شوي زوی د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی.
زه مجبوره یم په دغه پیسو چې لمسی مې ناروغه دی درمل ورته واخلم. بله خبره دا ده چې زه دلته کله 500 او کله هم 1000 افغانۍ پیدا کوم. زه دې بی ایمانه له دې دنیا لاړه شم که ما دې دوه دانې ډوډۍ او یو کیلو وړه اخیستې وي.
د دغه میرمنې په څیر یو شمیر ماشومان هم شته چې د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی او د یوې مړې ډوډۍ لپاره یې درنو کارونو ته مخه کړي. دیارلس کلنه بهاره چې د خپلې کورنۍ د ډوډۍ او دسترخوان مسؤلیت ورتر غاړې دی او د واټونو پر سر کار کووي، څومره د مخکې د طالبانو لخوا له کار کولو منع شوه. خاطره چې د دیارلس کلنې بهارې مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته د هیڅ ادارې لخوا نه ده ترلاسه کړې.
مو په کور کې شپږ کسي ډوډۍ راوړم کای پلار وچ ناروغ دی او زما دغه لور د چلی کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یو افغاني هم چم راسته نه کړی، نه چا زنګ وهلی او نه چا زموږ خبر اخیستی.
خو په کابل کې د افغاني سره میاشتې ټولنه وای هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولېږي دوی سره نقدي مرسته کیږي. د دې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غداهای کی از طرف دولت به افغانی سره میاشت معرفي میشه.
هغه کسان چې د حکومت لخوا معرفي کیږي د پیژندنې نوروسته ورسره مرسته کیږي. د یو کس سره 2000 افغانۍ مرسته کیږي. تر اوسه پوری له 2500 زیات سوالګر سبسوي او مرسته ورسره شوې ده.
په همدې حال کې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله یې 12,212 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي. د دغې کمیټې په خبرو پاڼه کې ویل شوي چې په راټول شویو سوالګرو کې له 10,000 زیاتې میرمنې وي چې تر څېړنو وروسته شاوخوا 4,000 مستحق وپېژندل شوې. د یادې کمیټې په وینا هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولېږي له پیژندنې وروسته مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول د سره میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي. د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې په کابل کې د خپل مشر ملا حبت الله په امر د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړه چې دغه بهیر اوس هم روان دی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې لکه نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او ډېری سوالګر وایي چې د مجبوریت نه سوالګرۍ ته مخه کوي.
د سوالګرو شکایتونه چې وایي طالبانو دوی له سواله منې کړي خو مرسته نه ورسره کوي. د خبرونه په دوام کې یو په زړه پورې راپور لرو له غزنی نه چې وایي یو په غزنی ولایت کې یو واده شوی بنګالی میرمنه له کلونو وروسته بریالی شوی چې اوس له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او کله ناکله پر انټرنیټ هم خبرې ورسره کوي.
له خبرونو ور اخوا
د غرمنۍ خبری مجلې د برخې تمو یو ځل بیا ز احمد تکل هرکلای کوم. دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو. اسد الله لودین ته غوښی.
ترکیه کې حکومت پلاوه ډیلی سبا ورسپانی لیکلی چې ترکیه د سګ میلادي کال لپاره له 101000 زیات ناقانونه کډوال خپل خاورې شړلې دي. ورسپانی د ترکیه چارواکو په حواله ویلي د ډیپورت شوو کډوالو دا شمیر د تیر کال پرتله 125% زیاتوالی ښیي. مطلب کې راغلی له ترکیه د ډیپورت شوو کډوالو لوی شمیر افغانان او په دویم قدم کې پاکستانی اتباع دي. ډیلی سبا لیکلی سږ کال ترکیه 5000 افغانان په چارتر او نورو عادي الوتکو کې بیرته افغانستان ته استولي. وړاندې لولو ترکی چارواکي دا مهال د نږدې 19000 نورو ناقانونه کډوالو په ډیپورټولو کار کوي چې د ډاله کې هم څه باندې 15000 افغانان شامل دي. که څه هم د طالبانو لوبیا وخت رسیدو وروسته له افغانستانه د ناقانونه کډوالو څپا ګړندې شوې، خو ډیلی سبا د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله لیکلی ترکیه افغانانو ته د پناور کولو یا خوندې ځای برابرولو مسؤلیت نه لري. د مطلب په پای کې راغلی چې ترکیه له ایران سره د پولي خوندیتوب ته اضافي سرتیری لیږلی څو پر دغه پولي د ناقانونه کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. ترکیه د مهال د شاوخوا 15 میلیونه ناقانونه کډوالو کوربه ده، خو د دغه هیواد امنیتي ځواکونه وخت نا وخت له کډوالو سره په ناوړه چلند او شکنجه تورن شوی دي. تازه څو ورځې وړاندې د انقری پولیسو ویل چې 15 افغان پناغښتون کې د خپل هستوګنځي دننه د چړې په وسیله وژل شوی دي. د دغه پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پولیسو یې په اړه د پلټنو خبره کړې ده. له هند خبرېدونکو د پرنټ آنلاین او رسپانی لیکلي سخت جمعي په افغانستان او اوکراین کې بي ځای شو ته په تمه دی. ورسپانی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر پر هغو اندېښنو تمرکز کړی دی چې ویلي دي میلیونونه بې ځای شوي کسان په افغانستان، اوکراین او منځني ختیځ کې له خطرناک او بې ساري ساړه ژمي سره مخامخېدونکي دي. د کډوالو دغه ادارې ویلي ډېر دغه بې ځای شوي به د ژمي پر مهال له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې هممهاله به د خوراکي موادو د اخیستو او ځان پټولو وس ونه لري. مطلب کې لیکل شوی چې د جمی پر مهال د افغانستان په یو شمیر سړو سیمو کې د حرارت درجه منفی 25 ته ښکته کیږي، خو اندېښنه دا ښودل شوی چې همدې هوا کې یو شمیر کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي. د مطلب په پای کې راغلی سیلونو او زلزلو سږ کال په ټول افغانستان کې زرګونه کورونه ړنګ کړي چې د اکثر هغو اوسیدونکو لا هم نه دي توانېدل چې خپل وران مینې بیرته ورغوي.
ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. شاوخوا څلوېخت کاله مخکې غزنی ته راواده شوې بنګالی میرمنه اوس بریالی شوې چې لخپلې پخوانی کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي. دا وای خوشاله ده چې پر انټرنیټ خبرې ورسره کوي، خو دا وای غواړي چې یو ځل بیا خپل پلرنی ټاټوبی ته ولاړ شي. نوموړې میرمن وای څو ځلې هڅه کړې ده چې ویزا واخلي خو نه ده بریالی شوې.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلی کې یو وړوکی سپیرو او خټین کور دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګې کې شپږ دانې میژې او مژان ولاړ دي. دا انګړ په یو برخه کې د ونو پاڼې او خاشي اوارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمیر چرګې چرګان مشوکي وهي. په انګړ کې شمال لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه راخلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا شپېته کلنه مېرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستي ناسته ده. دا د بنګال د پلازمینې ډاکې ښار صوفیا ده چې نصیب تر د کنتیره کړې ده.
امي بنگلاديشي ډاکې يم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل ښار کې واده سوي، دوه زمنې پیدا سوي او بیا وکاله ورسته کونډه سوي ده. لا کونټوب څخه ورسته خپل لوی ورو د میراث خورې په ډول خرڅ کړي او بیا د پاکستان کراچي ښار ته راوړل سوي. خو د بنگال صوفیا او صوفیانه بلکې د غزنی سلطان بیبی ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په دروي زره پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب توادس و.
کراچی ظالمانه پټ کو څه کوي دا خبر ما یې ده ظالمانه غلې را وړي دي میرا سکور را وړي دي پټ را وړي دي دوه بچو مې مور پاته خوان مې مرګي
عبدالحبیب سلطان بیبی خپل کلی ترا وسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ د هغه په دغه ګډ ژوند شاوخوا 26 کال تیریږي سلطان بیبی په دغه 26 کلن دوره کې زیات شمیر کړهونه غاللی لا پښتني دودونو سره نه بلدتیا دا ژبې نه زده کړه بیا اولادې له دوو بنو سره ګډ ژوند د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبی کړولې ده
دغه فانډې به د مې سر کې دغه کلی کې مې وډلې دغه لوکتنه مکتنه نه ده سر کې مې فانډې وډلې دغه کلی کې دغه کلی کې دغه کلی کې خرڅواله
خو سلطان بیبی وایي اوس یې په بنګال کې د فیسبوک له لارې خپل کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د دریو میاشتو په مخه بنګال ته لاړ شي چې د خور ورور زوی ورېندارې ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي
مور مې مړ شو پلار مې مړ شو ورور مې مړ شو اوس یو ورور ځوان دی دی یک بچی مې ځوان دی دی هر یو خور ځوان دی دی
لا غوسر دی عربی ته کیږي
نه تلیفون کوم فیسبوک کوم پیدا درې کال شم پیدا کو کیرګی شې دی کوه رازا نو قدرت نه لرم سره مې نسمان دی بیرته راځم درای ماشه دبرای ورځم کلی کوربن سره دیدن وکم بیرته راځم
سلطان بیبی وای زوی مې نصرت لای وای نه په ژبه پوهیږم چې افغانستان ته درسم نه لار لیک راته معلومه ده په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنګال ته راسه
زوی مې زاړی بد اوزي کوي کوی راسه امی نه زبا پیږم نه مې تلی سم ورو ورته کوی ته راسه زوی مې ورته کوی ته راسه بیا مو ستوری نه ګرځوم کالی یو بر دیدن دفره راسه ته بیا دیدن وکړي بیرته به لاړ شي
سلطان بیبی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت تی ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابر کړي هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبی خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړو خو جواب مو ونه موند د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالی صوفیه اوسنۍ سلطان بیبی ترڅنګ یو شمیر بنګالی او ګڼ شمیر هندۍ میرمنې هم راوستې او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د دې غرمنۍ خبری مجلې په ورستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بس لرو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امنیتي چارواکو لخوا د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبرې کوو خدا شیبا ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه محمد احسن میجما د هلمند سنگین د سواله څخه زه په دواړو ښه باندې ما یو بیان باید دغه ماشین پر وخت باندې راکوسی او مستبد د کورو د اسرایو زمينه برابر سی موږ د بل په کورو کې ژوند گزاره کوو د کریه په اسرایو کې مایا د طالبان مشران څه موږ د غواړو چې موږ ته د اسرایو د ځایو زمينه برابر کړي زادې راځي په صفه دا مننه ده چې موږ زغ د طالبان د مشران پورې ورسی السلام علیکم
زه به هغه کارکون کو ته سلامونه وایم کوم کومه چې راځي موږ غریب خلکو ته مرسیږي او د خلک اخلي چې هغه موټر هم لري هغه هم لري ځکه چې ساره زما والله هیڅ یو کوم کم نه است چې موږ عاشق ولایت نه تماس کې امر سره او دا که د نړۍ کوسانو ته ورسه هغه ډیره ښه
راسته تا سلام رادیو آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لرزر دگروال آیات الله احمدی رات نمی زمد تر کو اول موگه یو مشکل ده مو خوش پینگیری خالی که پینزاوی اکلن سرایم از زایر ده وقت سای منصبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چی زوش بیانو نر طولی پیسی پی تقاود مصرفی دوام دغه د پاکستان مورید کې مې داسې نظر درلو چې ما به هغه د دغه د موږ ماجر هلته ډېر په تکلیف وي، ډېر بیا به بې عزته وي. تا خو حالا که د یو افغان نفس ومینی چې یو افغان د خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، څو شی به ورسته اسد الله لودین سټوډیو ته راځي د 25 دقیقې اونیس پروګرام د وړاندې کولو لپاره. خدا شیبه د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی په موکړې خبرونو ته. په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنخت یو ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونی جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا آزادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د عوامل په اړه پلټنې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي لاره رسیدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په پام کې لري چې په میاشتنی ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 100,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. WFP د هیواد په بیلابیلو برخو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره ګودامونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په افغانستان کې نږدې 19 میلیون وګړي د کافي خوړو له نشټوالي سره مخامخ دي. د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې تمه ده چې د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه د کابل پر وخت د مازیګر 3:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره جمعه په خپل لومړۍ لوبه کې په یو ګول سره ایران ته ماتې ورکړه. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې او ټاکل شوې چې د لړم یا عقرب په 13 پای ته ورسیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس نیول شوی چې په استانبول ښار کې بم ځای پر ځای کړی و. د ترکیې انادولو دولتي خبري اژانس پر ټوټر لیکلی چې سلیمان سویلو نن د بمی حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکیې چارواکو په وینا په استقلال واټ کې چې زیات وخت ګڼه ګوڼه پکې وي، د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او یو اتیا تنه نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زلنسکي ژمنه ورکړې چې د دې ښار د څنډو د تصفیې لپاره عملیات ته به دوام ورکړي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په تیرا نږدې یو میاشت کې دا دویم ځل دی چې د طالبانو د حکومت وسلوال ځواکونه د کابل ښار د هستوګنو په سیمو کې د دوی پټکو پر خوارجو یا داعش عملیات کوي. د دغو عملیاتو پر مهال درنې چاودنې او ډزې کیږي چې د سیمې خلک په ځانګړې توګه ماشومان او ناروغان ویروي. تر ټولو تازه پیښه د یکشنبه په شپه د خیرخانی په سیمه کې پر داعش سخت دریزو عملیات و چې طالبانو اعلان وکړ پایله کې 15 تنه وژل شول. نږدې میاشت وړاندې یعنی د اکتوبر په 28 د کابل په اتمه ناحیه شاه شهید سیمه کې هم پر داعش ورپکو ورته عملیات وشول چې شپږ تنه پکې ووژل شول. پښتنې دادی چې د هستوګنو په سیمه کې د دومره درنو عملیاتو اړتیا څه ده؟ له پوځي او امنیتي پلوه نورې کومې لارې چارې دي چې طالبان کولی شي د داعش ځالې له منځه یوسي؟ طالبان وایي د داعش ګواښ یې 98% دفع کړی. آیا رښتیا هم همداسې ده؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقه کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دي د پوځي چارو کارپو او د دفاع وزارت په خوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش او د پوځي او امنیتي چارو بل کتونکي جنرال یوسف امین زازای. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. جنرال صاحب رادمنش استډیو ته وصل دی. رادمنش صاحب ستړي مسي راځي له تاسو نه به پیل کو. په تیر حکومت کې هم چې تاسو په دفاع وزارت کې وای د کابل خار په یو شمیر سیمو کې او یا هم په نورو خارونو کې عملیات کېدل د سخت دریزو په وړاندې، اما دومره اوازه به نه و، مثلا دومره چاودنې به نه کېدلې، عملیات به تر ډیره په پټه تر سره کېدل یا په مخفي ډول تر سره کېدل. دا مهال چې طالبان عملیات کوي، چاودنې کېږي، توغندي واریږي، ډزې کېږي، فکر کوي لامل یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټول هغه اوریدونکي چې زموږ آواز اوري. د تاکتیک عسکري په اساس عملیات د کورونو په منځ کې ډیر پیچیدلی او مشکل دی چې باید جدا مراعات وشي. باید اول استخبارات او عسکری قطعات په تفاهم سره په منطقه کې داخل شي او استخبارات خپل معلومات محل قمانده ته ورواستوي. پولیس مسؤول ده چې کورونو ته داخل شي او په احتیاط سره هغه کسان چې ځان سره سلاح لري یا مشکوک دي ونیسي او خلاص لای کی. ممکن ده چې په دغه عملیاتو کې ځینې توکي وی، اما مهم دا دی چې باید د خلکو په منځ کې ډیر احتیاط وشي چې رواني، سیاسي او اجتماعي مشکلات رامنځته نشي. اما لیدل کیږي چې په دغه عملیاتو کې یقینا خلک زوریږي او خلک پرې پوهیږي او خلک وایي چې آیا دا رښتیا ده چې دلته داعش و که نه. زه فکر کوم چې داعش پوهیږي چې دی څه وکړي. مهم دا دی چې د دولت یا د طالبانو ویندویان همیشه وایي چې داعش په افغانستان کې نسته. که داعش په افغانستان کې نسته، پس دغه تعاملات په خیرخانه شاشید یا کوتل خیرخانه کې کیږي دا د څه لپاره؟ دا ولې؟ او خلک په دې کې داسې نظریات لري چې ممکن ده د دوی خپلمنځي اختلافات باعث ګرځېدل چې په خپلمنځ کې دغسې شخړې
مګر ډیره هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت ویان ته د طالبانو بلنه ورکو. هغه ویل چې په دې بحث کې ګډون نه کوي او وی ویل چې باید د طالبانو ویاندویان یا خپل ښاغلی ذبیح الله مجاهد په دې بحث کې ګډون وکړي، خو وخت تنګ و موږ نشو کولی چې ښاغلی مجاهد سره اړیکه ونیسو. تاسو ویل چې د پولیسو دنده ده چې ورسي که کوم کور کې مشکوک کسان وي وسلوال وي ونیسي، اما فکر نه کوي که چیرته ویره موجوده وي چې دغه وسلوال ممکن د ځانمرګ او بریدونو واسکټونه هم له ځان سره ولري، د پولیسو له واسه به پورته وي چې له منځه یوسي؟ یعنی د ځانګړو قطعاتو موجودیت څومره مهم دی، خصوصا د هغو قطعاتو چې چیرته وسلوال یا ترهګر ځان سره د انتحاري حملو واسکټونه نور چاودیدونکي توکي لري، هغه په اسانه له منځه یوسي؟
پاته په خوانی دولت کې هم همدا قصې مسائل را منځ کېده. مثلا په یو قطعه کې یا په یو تعمیر کې چې هلته خلق نی، اما دلته چې منطقه د ناحیه 15 وایي ورته چې هلته ځای په ځای شوی ده، دا د ملکي خلکو کور دی. دا عجیبه ده چې دی څه رقم دلته داخل شوی دی، څه رقم د کمه نه راغلی دی، چا راوستې ده دا او که راوستې څه رقم راوستې؟ دا مهمه ده چې د خلکو سره په ارتباط د ناحیې د وکیلانو د هغه کسانو چې په جادو په کوڅه کې یعنی وکیل ده او د منطقې د پولیس سره همدارنګ ځینې نور مدني خلک چې دي، دوی سره باید دغه کورونه تر تحقیقات لاندې ونیول سي. پس له هغه نه چې رښتیا هم دلته انتحاري ده، انفجاري یا مسلح و خلکو ده،
د دوی په مقابل کې اجاعت وشي. اما زه فکر کوم چې خلک هم داسې وایي چې دلته د داعش نفرات دلته نور راغلی، ممکن ده چې نور بل خلک هلته ځای په ځای شوي وي. اما مشکل دا دی چې داعش پوهیږي او خپل کار کوي، اما د طالبانو حکومت د دشمن او د دوست کوم ښه تعریف نه دی ورکړی. او داعش یقینا چې پر دوی باندې هم خاندي او هم خپل کار کوي، اما مشکلات هماغه صفات سوی او دولت تر ګواښونو لاندې همداسې خپل ژوند تیروي او قطعات په چالشونو کې اخته کیږي.
سلامات اوسې ارادمنش صاحب، ډېره مننه. طالبان وایي چې د داعش ګواښ بشپړ دفع نه دی، 98% وایي چې د داعش ګواښ دفع دی، 2% پاتې ده چې ممکن همدغه زالې یا د دوی موجودیت همدغه 2% ګواښ وي. ډېره مننه. کور مو ودان د بحث بل میلمه ته راځو. ښاغلی جنرال یوسف امین زازای هم را سره وصل دی. زازای صاحب، ستاسو په نظر د دغو عملیاتو څرنګوالی تاسو څنګه بولئ؟ آیا اړتیا ده چې د هستوګنو په سیمه کې په دومره درانه بڼه باندې عملیات ترسره شي؟
مانه نتاس ته دوستان ته سلام. غوري اول خبر راشم په دې باندې چې د هر خلف نظام پر وړاندې دلته کومه خبرې یا خبره تروریستي تر هغه ډلې دوی ته هدف ستراتیژیک امغه نظام ده، یعنی دوی په کول کې د هغه نظام پر وړاندې ستراتیژیک ملګری دي. دا کدایش وی کنورې تخریب کارې ډلې وی کنور غوي. تاسو په جمهوریت وخت کې اوریدل چې یو شت ډلې دلته توریستي تخریب کارې ډلې دي. تم په فکر سره چې ارڅ اوس په داعش باندې کې د خاتمه او شال تبم مخکې دي وسلوال مخالفین صرف طالبان وو، دا را پیښه به چې دله د طالبانو باندې کار شي. دا طالبان وو ځکه لویا جګړه طالبان د حکومت او نظام سره درلوده. دا یو مسله. دوهمه مسله دا ده چې د هغه محل کې چې هغه استوګنځی او خلک اوسي او دلته بیا تخریب کاری تروریستي ډلې ځای نیسي، د دې لپاره خاص ځانګړي پروګرامونه، برنامې او قطعات ترسره شي. نو ځکه چې ډېره زیاته مهمه ده دا په دغه عملیاتو کې چې خلکو ته د خلکو سر او مال ته به زیان ونه رسي. دا اصلي هدف ده چې
جنرال صاحب، طالبان وایي چې دوی خپل ځانګړي قطاعات لري. دوی په دې یو کلنۍ کې د خپلو ځانګړو قطاعاتو ننداري هم ترسره کړي. فکر کوي دوی له نورو لارو چارو نسي کولای چې دغه د داعش ځالې له منځه یوسي؟ که چېرته رښتیا هم په هستوګ نسیمو کې داعش وسلوال ځای پر ځای کیږي، د لمنځه وړو نورو لارو چارې هم شته؟ او کنه همدغه درانه عملیات د توغندیو وارول او چاودنې د حل لاره ده؟
نه نه، دوی خو ما خو تاسو مخکې عرض وکړو ژېړې بوشکې هم کورو ته ورخطا شوي دي. په نه خو ډېر تخریب یې ډېر زیات هغه ده. که نه اول خو هغه سیمه باید تخلیه شي، سیمه باید تخلیه شي د خلکو نه. او دوهم دوی باید هغه سیمه محاصره کړي، یعنی دښمن اولین کار چې تاسو کوئ هغه باید محاصره شي، دښمن باید تهدید شي او صبر ورته وشي. داس نه شي کېدل چې تاسو دښمن منځ وړي او هلته سیمو خلکو ته زیان رسوي. حتی مثلا په شاشهید سیمه کې، په شاشهید سیمه کې یو ملکي وګړی تاسو ته راپور هم تر نن لرلی و، ملکي وګړی هم شاشهید شوی و. هغه ځکه چې خپل موټر ته راغلی و، موټر ګوشه کې لګېدلی و. یعنی دلته د ملکي خلکو هغه د سر مال مسله لومړیتوب لري. تخریب مثلا د ملکی د خلکو کور د سرمایه د خودی ریولی مسئولیت ده. او بیا ترقی نوری لري، مثلا هلته ډیر مسائل دي چې ځای بندوي، غازی مسائل نه استفاده کیږي. ډیر نوری طریقې لري چې هغه د
همسایه دی کور لطرف بام و تصوره که گازی مسائل استعمال شی، بمونه دی گازی استعمال شی، گاز پی استعمال شی، او بل ولی دلگه شی تسخیر شی چه پیخ کور که خون نور سوک نشتا کنه. مثال پینزه کسه ترستان و ننوته لیوی کده شی چه داغا پزور ننوته لیوی او کده شی چه آل تا سوک خبر نوی، آل تا ماشومان وی، زنانه وی، ندیا اون سر نوی استنگی که
منانه کور ودان او جنرال صاحب مننه تاسو بیر تر ازور ازي چې رادمنش صاحب ته ورسو زکه رادمنش صاحب په دفاع وزارت کې پاتې سوی. آیا دفاع وزارت هم طالبانو ته ورپاتې شو داسې وسایل درلودل، یعنی د افغانستان په خوانیو پوځیانو داسې وسایل درلودل چې هغه غازی وی یا مثلا د اوخکو بهون کې غاز په توګه استفاده ترې وشي؟ جنرال صاحب رادمنش تاسو څه فکر کوئ؟ طالبانو ته حکومت ورپاتې شو خصوصا په کابل کې مثلا جګړه و نشول، د دفاع وزارت د استخباراتو د ریاست ټول تجهیزات ورته ترې اندازې پاتې شول، داسې تجهیزات چې مثلا دوی د دغه عملیاتو پر مهال ورڅخه ګټه واخلي، مثلا هغو کې لاسي بمونو استفاده وی، مثلا د غازو استفاده وی چې په یو ډول کې څوک د کوټې د ننه وی هغوی مثلا مسموم کی، یعنی په نورو لارو چارو لمنځه وی سي د داعش وسلوال شي، د خوارج بولي درنې چاودنې د بشکو چاودنې په ونسي.
ممکن په هغه وخت کې هم قطعات صفردار په امنیت ملي کې درلودل او هم په پولیس کې تیر په ندرت باندې کله ضرورت کې د سیمونګ خپل مفرزه یا د اطفائیه یا مثلا د کماندوګانو د دوی د پشتیبانی په خاطر هلته استولی وي. اما یقینا په وزارت دفاع کې داسې امکانات وو چې منطقه محاصره شي او پس له محاصره نه د ځینې هغه امکانات استفاده شي چې دشمن ونه کولی شي چې نور زیات خپل فعالیت توسعه ورکړي. او موږ دغه څه تاکتیکونه درلودل، اما خوشبختی په هغه وخت کې دا و چې موږ په د کورونو په منځ کې داسې حادثات نه و رامنځته شوي. داسې په کورونو کې دا خلک ننوځي دا یو سوال دی، او دا سوال باید خپل د طالبانو ویندویان تاسې ته ځواب ورکړي. اما موږ هر امکانات درلودل، مثلا د بیهوش کوونکې توکې، همدارنګ رسپانونه، همدارنګ زینې او نور شیان چې دشمن ته موږ دوکه ورکوله، د شانه زموږ قطعات د دشمن په سر کې یا د هلیکوپتر یا د زینې یا په هر رنګ چې امکاناتی و مونگ خپل ځان رسول او دشمن ته گزارونه ورکول او د منځه یورل. اما اوس د خلکو په منځ کې داسې شخړې رامنځته کیږي، دا هم د دشمن له طرف نه چې دوی پلان ډیر بیرحمانه دی، او هم د دولت له طرف نه دا غیر مسلکي اجراءات کیږي.
بله،
اول باید صاحب محاصره شي، پس له محاصره نه دوی ته اخطار ورکړل شي. یعنی دا مهمه ده چې موږ بیل تلفات نه خپل هدف ته ورسیږو، اما هلته د دولت او د دشمنانو او همدارنګه د خلکو په منځ کې ډیر تلفات رامنځته کیده. مهم دا ده چې یو نفر هم نه دی پاتې چې دوی نه پوښتنه وشي چې دوی سرچینه چیره ده. موږ باید اصلی مطلب ده چې د داعش سرچینه چیره ده موږ پیدا کړو، چې د هغه ځای نه موږ ورته خپل ګزارونه ورکړو.
کدای شي طالبان دا معلومات ولري، استخبارات سره ممکن دا معلومات وي، خو دوی به رسنیو سره نه شریکوي. موږ جناب جنرال صاحب د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان ته هم ولیکل سهار چې د بحث کرا سره ګډون کی، یا حداقل د عملیاتو د څرنګوالي په اړه موږ ته معلومات راکړي، خو وي چې دوی نشي کولای برخه واخلي په دې بحث کې.
دا وضعیت خود خلکو مال دی، دا وضعیت امنیت روانی مشکلات دا د خلکو مال دی. مونږ باید خلکو ته خپل معلومات وړاندې کو چې د دوی هدف دا و، د مونږ هدف دا دی، دا د کمی نه راغلی دی. دا اصلا باید خلکو ته وویل شي چې خلک پی پوشي او د خلکو نگرانی حل شي. کنه همیشه خلک وایي چې دلته یا حالته داعش راغله او داعش داسې کارونه کوي او دولت دومره ناتوانه دي. نه، باید دولت خپل توان د خپل دشمنانو په مقابل کې په ښه توګه استعمال کړي. نه اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې مخدره مواد، اختطاف، وجنه، غلا، بیکاری، د حقوقو په نظر کې نه نیول ټول مشکلات دي چې په افغانستان کې شته.
داعش
هم یو مشکل ده.
زه لږ په همدې موضوع غواړم تم شمه د عملیاتو له څرنګوالي به اوس راشو دي ته چې په افغانستان کې عملاً امنیتي ګواښ څومره موجود دی. غواړم چې له ځازي صاحب نه دا بحث پیل کړم، بیا به وروسته تاسو ته بیرته راسو. ښاغلی رادمنش، ښاغلی ځازي، طالبان وایي چې د داعش ګواښ 90% د فکړې دی په د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوال لمنځه وړي دي چې په خپل تفاعل او ځالې درلودي. د دغه سي دالو موجودیت لکه په کابل کې چې په تیر نګدي یو میاش کې 2002 مثلا مرکز ونی وو، طالبان وایي چې خوارج یادایش لمنځه یوړل. دغه ډول دالې او دغه ډول دالو موجودیت په څه معنی؟ آیا دا 2% غواخ بللی شو او وایي چې 90% موضوع حل ده او کنه فکر کوي غواخ ډیر دی، طالبان نه غواړي چې غواخي وبولي ځانته؟
ګوره، غواخونه شته دا کوم جبهه جنگ نه ده، دا چریکي عملیات دي په کابل ښار کې. دوی چریکي افراد لري، هغه په کورو کې اوسېږي، هغه په دو ښار کې اوسېږي، ژوند ورکی کوي. دا په لویه کې د استخبارات او کشفي ادارو مکلفیت ده چې دوی باید کوم جنایت تجهیزیږي، اکمالیږي، او هغه جبهه یې چیرته ده، مرکز یې چیرته ده. دا د استخبارات او کشف دنده ده چې هغه باید تعقیب شي. او په څنګ دې کې موږ د بجامدت کم هم دستونزه ضرور درله. ډېر خارجي قطاعات مراکز د کابل ښار کې وو. موږ به مالته اعتراض کولو چې تاسو په کابل ښار کې څه کوئ، تاسو باید ووځئ اطرافو ته، ووځئ دلته استوکان ځایونه دي، هلته هم موږ تلفات درلودل، هلته هم همدغه چاودېدونکي مواد یا په حملې چې په دولتي مراکزو باندې کېدي، هلته هم په کابل ښار منځ کې دوی اوسېدل. دوی چریکي نفر لرل، دوی چریکي افراد لرل، هغه ته وسلې راتلې، هغه ته مثلا چاودېدونکي توکي راتلل. نو په کل کې مثال اوسېدا کېږي چې ولس همکاري و پس دې ولس همکاري هم ډېر لوی
فکر کوي. او په خوا چې مثلا طالبانو بریدونه کول، خو ویل کېدل چې پاکستان ورسره مرسته کوي، ایران ورسره مرسته کوي، حتی روسیا هم ویل کېدل چې مرسته ورسره کوي، ځکه مشترکات سره درلودل. مثلا امریکایان په افغانستان کې وو، او امریکایان نه په ایران خلګېدل، نه مثلا په روسیه خلګېدل، او نه ممکن په پاکستان. پښتانه دا چې داعش دلته ډیر په سیمه کې یا په گاوند کې مشترکات نه لري، د داعش مرسته به کومه ځای کېږي؟ څه فکر کوي تاسو؟
ګوره، داعش لوی ګواښ ده. موږ به لومړی نم اول نم ویلي وو مخکې دغنه چې امارات اسلامي راشي، موږ بحثونه کړي دي. داعش ګواښ ده. ګوره، داعش کې په منځ کې په افغانستان کې دننه زمینه ورته مساعده ده. تاسو په فرانسه کې ولیدل چې د داعش ملاتړ وشو، په پاریس کې غونډه وشوله چې موږ د داعش سره ډېر مشترکات لرو، باید د داعش سره ومنو، هلته پرستیت وپېژندل. هغه څوک وو؟ یعنی دا انده غربی نړۍ ده چې هغو ته ځای ورکړی دی. ولې هغه خلک ونه نیولی شول؟ ولې په فرانسه کې هغه خلک ونه نیولی شول چې هغه د داعش ملاتړ یې وکړلو؟ فکر یې ده د داعش سره هم دلته بعضې مخکې د ته ویي چې تخریبکارې ډز دي چې مشترک منافع لري، یعنی ستراتیژیک ملګري دي د دغه نظام پر وړاندې. هغه تخریبکاره ډله هغه په خپلو منځو کې هغه مشترک اهداف تعقیبوي، او په خپل منځو کې اهداف ویشي، او د دې او چې کوم جنا تقریکی دي، کوم جنا رهبری کیږي، د سیمه امکان لري چې رهبری نشي. هم دا پاکستان هم د اوس د فکر کوم چې د دو تخریب کار او دلو سره بحثمن لاس لري، حکومت شوای نه هم قراین او هغه وضعیت ته په کتو سره موږ دا ثابتېږي چې د افغانستان ولې همیشه جګړه ده، ورکې همیشه ولې انفجار انتحار ده، ځکه چې افغانان هیڅ وخت کوم کې د دغه جګړې نه وو. هیڅ وخت
کور ودان ځای
سي، دغه جګړې هغه بهرانيان دي.
ډیر مننه سلامت اوسې جنرال صاحب. راتمنش تاسو څه فکر کوي؟ روسیا لدای شویر لري، ایران تری ویر لري، د منځنۍ اسیا هیوادونه تری ویر لري، عملاً په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي هم توغول. داعش چې بیا طالبان ونیول په کندوز کې په خان آباد کې، څه فکر کوي د داعش د ډلې موجودیت څنګه په کابل کې توجیه کېدلی سي؟ او له دوی سره مرسته فکر کوي له کومو چینلونو کېږي؟ آیا بیا هم پاکستان فکر کوي ملامت دی او کنه؟ د سیمې او نړۍ نور چینلونه هم دي چې له داعش سره مرسته کوي او دا وړتیا ورکوي چې د کابل په منځ کې دوی لارسي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي، یا په یو جماعت یا په یو ښوونیز مرکز باندې برید وکړي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې نږدې 50 کاله کې چې موږ په دغه سیمه مشکلاتو کې اخته یو، اوس هم د داعش په نامه یو متحجر ګروپ دی د منطقې د استخباراتو په وسیله رامنځته شوی دی، او دا یقینا سي د طالب جایگزینی به وي. دا معلومدار ده سي ټول برنامه د پاکستان د عمق استراتیژي په اساس په منطقه کې رامنځته کیږي، او دا حتما د سیاست او د اجتماعي جيوپوليټيكي او نورو مسایلو کې دا دخیل ده، او دا مهمه ده چې دا متحجر ګروپ افغانستان کې د منطقه د استخباراتو په وسیله تمویل کیږي، او دلته د دوی اشخره، د دوی مشکلات، د دوی ټول هغه مسایل چې په افغانستان کې منافات لري د افغانستان پر خلکو باندې دي. دا معلومدار ده چې د موږ هیواد جغرافیا نه ابهار سره ارتباط لري، نه د سر راسن نور بل هیواد ته، مثلا وایي چې هلته داعش دی، داعش راځي پاکستان ته، داعش راځي نور هیوادو ته، او دغه هیوادو په وسیله افغانستان ته راځي. او دا مهمه ده چې د طالبانو حکومت په ډیر ښه توګه په دې باندې خپل اطلاعات تکمیل کی، په پوسی سي داعش کمه ده. داعش غل نه دی، داعش مثلا د اختطافچی نه دی، داعش د نورو خلکو سي اوس په یقیني توګه مونګورو سي په لار کې محاکمه کیږي نه دی. داعش اصلا د طالبانو دشمن دی، سي دی باید په پوهی. اما حق کسان په افغانستان کې محاکمه صحرایی کیږي، سه حق نه داعش ده نه بل، او په حق کې د داعش نوم ایښودل کیږي. داعش یقینا چې په دې اساس خپل مبارزه ته بیا هم دوام ورکوي، او د طالبانو نظام د همیشه ته د په دغه څه چالشونه کې مواجه کیږي او نسی کولای سي خپل هدف ته ورسیږي. مهمه دا ده چې داعش وپیژندل شي، اما تر اوسه داعش په افغانستان کې نه دی پیژندل شوی. داعش په افغانستان کې استه، داعش په افغانستان کې یو ګواښ ده، دا ګواښ به یې تر هغه وخت پورې چې طالبان په خپل ځان باندې پوشي، او دغه داعش په یقیني توګه وپیژني او خلکو ته معرفي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو. د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث همدلته پای ته ورسید. لخپلو میلمنو د پوځي چارو له کارپو او د دفاع وزارت له پخوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش، او د پوځي او امنیتي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
ستا پنګړو شرنګ شرنګ، ساده پنگروش رنگ ساده پنگروش رنگ می هر سهارا بسلوی پزڑک می دمینی ولولی را پروی او پزڑک می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگروش رنگ رنگ ساده پنگروش رنگ می هر سهارا بسلوی پزڑک می دمینی ولولی را پروی او پزڑک می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ پلی چوخی چالونم دس رو شندو جامونم قربان شتر لالونم